درنو افریدونکو السلام علیکم د مازیګر شپږ بجې شوې د ازادي رادیو د خبري مجلې ته مو زه اسمت ساروان هرکلی کوم. په دې خبرونه کې چې د شمشاد زادران په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي اوري چې د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ له ولسي جرګې غواړي چې په مشروط ډول بودیجه تصویب کړي. د دې نورو موضوعاتو تر تفصیل وړاندې مو احمد تکل د نړۍ آف افغانستان له وروستي حاله خبروي.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرټکی. سعودي چارواکو د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ته ډاډ ورکړی چې افغانانو ته د سولې پر اوستو کې به مرسته وکړي. د افغانستان د برېښنا شرکت وایي چې د ازبکستان د وارداتي برېښنا په پایو کې د تخنیکي ستونزو له کبله د کابل او ولایتونو برېښنا قطع شوې. بشپړ خبرونه. سعودي عربستان او د اسلامي هیوادونو د همکاري سازمان په افغانستان کې د سولې او پرمختګ د ټینګښت په برخه کې د هڅو ډاډ ورکړی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد په یو پیغام کې ویلي چې د سعودي د بهرنیو چارو وزیر فیصل بن فرحان ال سعود او د دې هیواد د اسلامي اړیکو د سازمان مشر د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر ته ریاست د هغه د سفر پر مهال ډاډ ورکړی چې افغانانو ته د سولې پر اوستو کې به همکاري وکړي.
دوار د افغانستان د سولې له بهرنه خپل کرا ملاتړ اعلان کړ او د بهرنیو چارو وزیر ته ډاډ ورکړ چې د اسلامي نړۍ علماو د دینی او مذهبي بنسټونو لخوا به د افغانستان د سولې د ملاتړ په لار کې خپله ټوله هڅه وکوي.
د سعودي د بهرنیو چارو وزیر ښاغلي فیصل ویلي چې تروریزم او افراطیت ګډ ګواښ دی او له هغه سره مبارزه هم ګډ کار غواړي. ښاغلی اتمر او ورسره پلاوی د سه شنبې په ورځ د یو درې ورځني سفر په مخه ریاست ته ورسېدل او پرون یې د سفر وروستۍ ورځ وه. د ننګرهار ولایت چارواکي په خوږیانیو او شیرزاد ولسوالیو کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د 1400 طالبانو د وژل کېدو ادعا کوي. د ننګرهار د ولی ویان عطاالله خوږیانی نن وویل چې په وژل شویو کې د طالبانو 15 سرګروپان هم شامل دي. ښاغلي خوږیانی دا څرګندونې ازادي راډیو ته وکړې. د ننګرهار ولایت د رسنیو څانګې همداراز په یو بیان کې ویلي دي چې په اچین ولسوالۍ کې د سیف الدین په نوم د طالبانو یو سرګروپ د ماین د جوړولو پر مهال په چاودنه کې وژل شوی. په بیان کې راغلي دي چې په دې چاودنه کې د سیف الدین درې پاکستانی ملګري هم وژل شوي دي. طالبانو تر اوسه د دې ادعاو په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د برېښنا شرکت وایي د ازبکستان د وارداتي برېښنا په ځینو پایو کې د تخنیکي ستونزو له کبله د کابل او څو نورو ولایتونو برېښنا قطع شوې. برېښنا شرکت په یوه خبر پاڼه کې ویلي دي چې دا تخنیکي ستونزه د ایباک ښار د برېښنا د سبسټیشن په 850 کیلومترۍ کې د بغلان پر لور د برېښنا په پایو کې رامنځته شوې ده. په خبر پاڼه کې راغلي دي چې د دې شرکت تخنیکي ټیم سیمې ته رسېدلی او هڅه کوي چې دا ستونزه ژر تر ژره اواره کړي. لازادای رادیو خبرونه اوري. د مسکو یوې محکمې د روسیې د اپوزیسیون د بندیوان مشر الکسی ناوالنی د رسنیو مسؤوله په 9 ورځې بند محکومه کړې ده. د محکمې نن په خپل یو حکم کې کیرا یارمش په غیر قانوني اعتراضونو کې چې اپوزیسیون د سبا شنبه ورځ لپاره پلان کړی دی د خلکو په هڅولو تورنه کړې. یارمش او د ناوالنی یو شمیر نور ملګری پرون د جنوري په 28 نیټه ونیول شول. لبلې خوا اروپایي ټولنې د ناوالنی د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه کړې. د اروپایي شورا مشر شارل میشل پرون پنځشنبه د ویډیو کانفرنس له لارې د اروپایي ټولنې تر سرمشریزې وروسته په دې اړه وویل:
ښاغلي ناوالنی حقوقو ته باید پوره درناوی وشي. موږ په روسیې غږ کوو چې نوموړی سمدستي خوشي کړي او د هغه د امنیت ډاډ ورکړي.
ناوالنی چې په زهري موادو له مسمومېدو وروسته په جرمني کې تر علاج لاندې و په روانه اونۍ کې مسکو ته د راستنېدو پر مهال د مسکو په هوایي ډګر کې ونیول شو. له بلې خوا د بشري حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ له روسیې غوښتي دي چې د ناوالنی پر ضد غیر قانوني کمپاین بند کړي. او رسته خبر ده چې په متحده ایالاتونو او اروپا کې د کورونا د وبا پر ضد اقدامات چټک شوي دي. په داسې حال کې چې جو بایدن د امریکا د ولسمشر په توګه د کار په لومړۍ ورځ د دې وبا د مخنیوي لپاره یوه ملي ستراتیژي اعلان کړه، اروپایي مشرانو د دې ویروس د نویو بڼو پر ضد د مبارزې پر لارو چارو بحث کړی. ښاغلی بایدن د خپل مخکینی اقدام په دوام پرون لاس نوي فرمانونه لاسلیک کړل چې له مخې به یې د نورو اقداماتو ترڅنګ د یوې پالیسۍ د جوړولو لپاره د واکسین او ټسټونو د تطبیق، د ماسک د جبري کولو او د تحلیلي معلوماتو د راټولولو څوکه بهیر چټک شي. په دې اقداماتو کې یو دا دی چې د نورو هیوادونو وګړي باید امریکا ته له تلو مخکې د کووید 19 منفي ټسټ ولري. په عین حال کې د اروپایي ټولنې مشرانو په خپله پرونۍ آنلاین سرمشریزه کې د هغو ګواښونو په اړه بحث وکړ چې د کورونا نوې بڼه یې پیښوي. د اروپایي کمیسیون مشرې اورزولا وان در لین له غونډې وروسته وویل د اروپا وضعیت ډېر جدي دی. میرمن وان در لین زیاته کړه چې د کورونا نوې بڼې هغه اندېښنې لا زیاتې کړې دي چې پخوا تر دې د کووید 19 د ناروغانو د لوړو شمیرو له کبله په اروپا کې وې.
خبرونه مو له آزادي رادیو واوریدل. د رواني خبري مجلې په دوام کې اوري، د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د امریکا له نوي حکومت وغوښتل چې له طالبانو سره پر موافقې ژمن پاتې شي. د افغانستان په تړاو به د امریکا د نوي او پخواني ولسمشر په پالیسۍ هم وشخي شو. په کونړ کې خبریالان وایي هدفي وژنو د دوی د کار ساحه تنګه کړې ده.
خبریالان په اوس وخت کې د یو لوی ګواښ سره مخ دي. دوی ته هر لحظه مرخ کړي او د خبریالانو هغه د خبر او د ریپورت ساحه بيخي را تنګ شوي.
یوې مؤسسې په ننګرهار کې لسګونو بې وزلو ماشومانو ته د زده کړې امکان برابر کړی.
موږ به تعلیم پاتې شو په کوڅو کې ګرځېدو او پلاستیکونو خزلې مټولولې.
داعش یا اسلامی دولت سختریزی دلی ده بغداد ده بریدون و مسئولیت و مانه. سموشخل آزادی رادیو آورید. د پاکستان د بدنوی چارو وزیر شاه محمود قریشی د ولسمشر جو بایدن له حکومت او غوښتل چې له طالبانو سره پر موافقې ژمن پاتې شي. د تیر کال د فبروري په 9 نیټه د ولسمشر ترامپ حکومت له طالبانو سره موافقه لاسلیک کړه. د دې موافقې پر اساس ټول امریکایي پوځیان د سرشکال تر می میاشتې پورې له افغانستانه وځي. د جو بایدن حکومت ویلي چې له طالبانو سره د ترامپ د حکومت موافقه ارزوي. د ښاغلي قریشي د سرنګدونو جزئیات په دې راپور کې.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر لومړنی لوړپوړی پاکستانی چارواکی دی چې د امریکا له نوي حکومت له طالبانو سره د سولې د شوي هوکړې پر ځای کول غواړي. شاه محمود قریشي له الجزیرې ټلویزیون سره په یو تازه مرکه کې ویلي دي حکومت یې هیله لري چې امریکا به د افغانستان په چارو کې په پراخه توګه ښکیل پاتې شي. خاغلی قریشی ټینګار کړی چې د امریکا نوی حکومت باید له طالبانو سره په شوي هوکړه ودرېږي. نوموړي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې لویه لاسترراوړنه بللې او ویلي دي چې پاکستان پکې لوی لاس درلود. افغان حکومت تازه د خاغلی قریشی د څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي، خو تیر ورځ د افغانستان د سولې د مرکزی پلاوی وغړي مولوی عطا الله لودین له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې هغه تړون تر ډیره طالبانو ته امتیازات ورکړي وو او افغان حکومت پکې ظاهرا یوې سنډې ته شوی وو. نوموړي وویل دوی تمه لري چې د امریکا نوی حکومت به د هوکړه له سره وارزوي. دغه شان افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له دی وړاندې له سینین ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي و چې د امریکا او طالبانو ترمنځ شوی هوکړه روښانه نه ده. خاغلی غنی دا هم ویلي و چې که د امریکا نوی حکومت له افغانستان سرتیری وباسي نو باید دوه اړخیزي ګټې پکې په نظر کې ونیول شي. څوره جوړاندې د امریکا د نیوی ولسمشر لخوا د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت ته نومان انټونی بلنکن د امریکا سنا جرګې ته وویل چې دوی به د هوکړه له سره وارزوي. نوموړي ویلي غواړي پوه شي چې په دې تړون کې د څه پاړه خبرې شوي. خاغلی بلنکن ویلي که د دې هوکړې له لارې تیری لاستراوړنې خوندي نشي هیڅ پایله به ونه لري. خو وسلوال طالبان له امریکا سره د شوي هوکړې عملي کېدل د افغان جګړې د پای ته رسیدو لپاره مهم بولي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم تیر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د بین الافغاني مذاکراتو پر وړاندې اساسي ستونزه د یاد ډلې او امریکا ترمنځ د شوی هوکړې نه پلي کول دي. نوموړي ویلي وو د ستونزو د حل لار د هوکړې عملي کول دي، د بندیانو خوشي کېدل او د تورو لیستونو له منځه وړل د هوکړې مادي دي.
هلته راغلي چې کله بین الافغاني مذاکرات شروع شي نو د درې میاشتو په جریان کې به ټول بندیان خلاصېږي، همدارنګه به تور لیستونه هم یو په درې میاشتو کې بل په شپږو میاشتو کې د بین الافغاني مذاکرات له پیل نه وروسته دا به هم ختمېږي. اوس دا دي هغه وختونه پوره شوي دي، خو لا هم په دې اړه باندې بندیانو په اړه باندې د تور لیستونو په اړه باندې کوم عملي اقدام شوی دی. نو په عام ډول زموږ د غوښتنه د ټولو نړیوالو نه، د هغو کسانو نه، د هغو جهاتونو نه چې دغه توافقنامه یې تایید کړې ده، چې باید توافقنامه په ټوله ماده یې په صحیح شکل باندې لکه څنګه چې تعهد شوی په همدې شکل باندې عملي شي.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د شوی هوکړې ټول جزئیات لا هم نه دي روښانه، خو هغه څه چې رسنیز شوي له افغانستانه د بهرنیو عسکرو وتل، د القاعده او نورو ترهګرو ډلو سره د طالبانو د اړیکو پریکون، د تاوتریخوالي کمیدل، نورې نړۍ ته د افغانستان نګواښ نه پیښېدل، له تورو نوملړونو د طالبانو د مشرانو د نومونو ویستل او د طالب بندیانو ازادي پکې شامله ده.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا وای ولسی جرګه دی د 1400 مالی کال بودیجه په مشروط ډول تصویب کړي. د دې بنسټ مسؤول محمد نعیم اصغری آزادی راډیو ته وویل د ولسی جرګې او مالیه وزارت ترمنځ د 1400 مالی کال بودیجه پر سر رامنځته شوی کړکېچ د حل لپاره دواړو لورو ته خپله طرحه وړاندې کوي، خو د مالی وزارت وای په قانون کې په مشروط ډول د بودیجې تصویب نشته. نورحل اجمل انور وړاندې کوي.
د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو بنسټ فیفا غواړي چې د 1400 مالی کال د بودیجې پر سر د ولسی جرګې او افغان حکومت ترمنځ رامنځته شوی جنجال هوار شي. د دې بنسټ مسؤل محمد نعیم اصغری ازادي راډیو ته وویل دوی ولسی جرګې او مالیه وزارت ته د دې ستونزې د هواري په موخه طرحه استولې. د ښاغلي اصغری په وینا د یادې طرحې یو ټکی همدا دی چې ولسی جرګې د 1400 مالی کال بودیجه په مشروط ډول تصویب کړي.
موږ له دواړو لورو غواړو چې بیا هم خبرې وکړي او هوکړې ته سره ورسیږي، بلاخره پارلمان بودیجه په مشروط ډول تصویب کړي.
په دې طرحه کې د نورو ټکو ترڅنګ ولسی جرګې او د مالیه وزارت ترمنځ پر بحثونو ټینګار شوی. وړاندې راغلی چې که د مالیه وزارت وسته دولتي، ملکی او نظامی کارکونکو په ماشونو کې یو شانوالی نشي راوستی، نو ولسی جرګه دې په مشروط ډول دا بودیجه تصویب، خو د مالیه وزارت ته دې راتلونکي کې په ماشونو کې د یو ډولوالي یا یو شانوالي لپاره هر اړخیزه طرحه جوړه کړي. ملي شورا دی اضافي ادارو او تشکیلاتو د مخنیوي په موخه په حکومت فشار راوړي څو د حکومت د تشکیلاتو او محلي ادارو قوانين رامنځته شي. په ورته وخت کې د مالیه وزارت ویل تر اوسه دوی ته په رسمي ډول د فیفا طرحه نه درستلې. د مالیه وزارت مطبوعاتي مسؤل فرید نوخت ازادي راډیو ته وویل
په مشروط ډول د بودیجې تصویب د قوانینو تپوکاتو سره مجاز نه دی. پارلمان کولای شي چې بودیجه رد کړي او یا هم تصویب کړي. بل دا چې په اوږدمهاله کې د ځینو وړاندیزونو چې مالی وزارت شوی دی پارلمان لخوانه موږ له دوی سره خبرې کړي دي چې موږ هم دې ته ژمن یو چې ستاسو هغه وړاندیزونه چې په لنډمهاله کې د تطبیق وړ نه دي په اوږدمهاله کې تطبیق کړو او د بودیجې ته شامل کړو.
دا خغلی نه وخت په وینا راتلونکي ونی په لومړیو کې به دریم ځل لپاره ولسی جرګې ته د 1400 مالی کال بودیجه د تصویب لپاره واسطي. د افغانستان ولسی جرګې وستازه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو د تیرې اونۍ وروستۍ ناستې کې د جرګې مشر میر رحمان رحماني ویلي وو که د مالی وزارت زر تر زره د بودیجې طرحه جرګې ته وانستي نو د راتلونکي هر کار مسؤل به حکومت وي. د جرګې په وینا په یاد طرحه کې د ماشونو د نه یو شانوالي، د یو وزارت تشکیلاتو کمخ، د هغو ادارو شتون چې ولسی جرګې نه دي تصویب کړي او ملي دسترخوان هغه ټکی دي چې لامل یې ولسی جرګې د 1400 مالی کال بودیجه دوه ځلې رد کړې ده.
آزادي راډیو. د هرات خبریالانو د ولسمشر غنی خبری ناسته تحریم کړه. یو شمېر خبریالان وای په هرات کې د ولسمشر د غونډو ته خبریالان نو پریښودل شوي، نو ځکه د ولسمشر خبری ناسته تحریموي. په دې موضوع هم راپور لرو.
څه هم ولسمشر غنی د پنځشنبه په ورځ هرات ته د عمومي وضعیت ارزولو په موخه تللی او هلته د خپل پلاوي په ګډون د هرات د ټولنې بیلابیلو ډلو سره لیدلی، خو د دې ولایت خبریالان وایي دا ناستې د بندو دروازو تر شا ترسره شوي. د هرات خبریالانو د حکومت همدې کار غبرګون کې نن د ولسمشر غنی خبري ناسته تحریم کړې ده. خبریاله الهه ساحل چې په پام کې وو د هرات ولایت د ښځو ناستې کې د ښځینه خبریالانو ستونزې جمهور رئیس ته وړاندې کړي وای چې د ګډونوالو له لیست څخه یې نومیستل شوی.
در بین خبرنگارا انتخاب شدیم که حضور پیدا بکنیم.
دعوت سوی وو چې د ښځینه خبریالانو په استازیتوب د جمهور رئیس په ناسته کې ګډون وکړو، خو موږ ته کارت ونه لیږل سو او وویل سول چې موږ یې له لیست څخه ایستلی یو. دا ډیر دردونکی دی چې موږ د اطلاعاتو رسولو برخه کې کار کوو خو له لیستونو ایستل کیږو.
په هرات کې یو بل خبریال نصیر احمد صالحی وایي په داسې شرایطو کې چې د تیر هر وخت په پرتله خبریالان امنیتي تهدید کې دي، د جمهوري ریاست لخوا یې له پامه غورځول ازادي بیان ته سپکاوی دی. مدني فعال اشرفي سعادت وایي د هرات د خلکو په استازولۍ هغو خلکو خبرې وکړي چې د هرات د خلکو ستونزې پټوي.
شهر به تعطیلی فرو میره، دغدغه‌های بسیار زیادی هست، هزینه میشه،
شهر رخصتیږي، د ښار دروازې تړل کیږي، د ادارو ټول کارکوونکي بوختیږي. په دې شرایطو کې خلک تمه لري چې جمهور رئیس ته د خلکو رښتینی استازي د دوی ستونزې ورورسوي، خو لا بدمرغه هر څه سلیقه‌ای وو.
دا باید میداشتن به خیلی از برنامه ها دعوت نشده بودن.
خود جمهور ریاست مرستیال ویان دواخان مینپال وایی د کرونا وایروس څخه د مخنیوي په خاطر ناستی لکه خلکو سره تر سره شوی. خغلی مینپال ټینګار کوي چې د خبریالانو د شتون په اړه هیڅ ډول ممانعت شتون نه درلود.
درګه د هرات پر وضعیت اوراتون کې باندې ورسېږي، ځینې مجلسونه ډیر واړو نو په وړو سالونونو کې نیول سوي وو. د همدې لپاره گنجایش د ډیرو زیاتو سالونو په همدې خطر باندې، ولې په هیڅ صورت باندې هیڅ مجلس له رسنیو پټ نه دی ترسره سوی او نه تړو د دروازو تر شا مجلسونه سوي.
هرات د جمهور رئیس غنی دا نه هم او د دوهمې دورې لومړی سفر وو. په دې سفر کې جمهور رئیس د هرات هوایی ډګر د پنځمې هجري پیړۍ نوموتی عالم او صوفي خواجه عبدالله انصاری په نوم ونمو. په داسې حال کې هرات ته د جمهور رئیس غنی د سفر پر مهال معلوماتو د خبریالانو نه لاسرسي په اړه غبرګونونه راپارېږي چې نږدې دوه میاشتې کېږي چې خبریالان له سختو امنیتي ستونزو سره مخ دي.
په کونړ کې خبریالان وایي چې د همدغو ګواښونو له کبله د دوی د کار ساحه تنګه شوې ده. د دوی وایي بریدونو، ګواښونو او ویرې په ټولنه کې د ژورنالیستانو آزاد کار محدود کړی دی او دوی د پخوا په څیر کار نشي کولی. د دې موضوع په اړه له سیمې راپور لرو.
په کونړ کې میشت ژورنالیستان او د رسنیو کارکوونکي وایي په افغانستان کې د ژورنالیستانو او مدني فعالانو هدفي وژنو ذهني تشویش سره مخ کړي او د کار لپاره مناسب فضا او شرایط نه لري. عبدالوارث سیرت د ښکلا په نوم له یوې سیمه ییزې راډیو سره کار کوي. وایي
دو میاشتو کې د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې ژورنالیستان په نښه شو، په شهادت باندې ورسېدل. خبریالان په اوس وخت کې د یو لوی ګواښ سره مخ دي. دوی ته هر لحظه مرخ کړي او د خبریالانو هغه د خبر او د رپورټ صاحب بیخي را تنګ شوي. مخکې به د لرو پرتو سیمو لپاره خبریالان د دې لپاره تلل چې دغه سیمې مشکل یا خبرې کې یا رپورټ کې اوس دومره په ډاډه زړه باندې نشي کولی چې هلته لاړ شي.
دوی وایي پخوا تر لری لری ولسوالیو پورې د راپورونو په چمتو کولو پسې تلل. د کلي ولس په غم او ښادیو کې ډاډه ګډون کاوه، خو اوس په خپل ژوند ویریدلی او آزاد ګرځېدلی محدود شوي دي. په کونړ کې آزاد خبریال محمد آصف روفي
چې په وروستیو دوو میاشتو کې چې کوم بریدونه په خبریالانو شوي دي، دا واقعا د اندېښنې وړ دي. موږ یې په اندېښنه کې اچولي. دا زموږ په کار باندې بد اغېز کوي. ښکېلو اړخونو نه غوښتنه دا ده چې ژورنالستان هدف پوه نه ګرځي، ځکه ژورنالستان بې تطرفه خلک دي. نو موږ واقعا چې اوس په هغه شکل چې پخوا ارزې ته رسیدګي کولی شوه د خپلو خبري موضوعاتو د پوښښ دپاره یا په اجتماعي مسایلو کې ګډون دی چې ژورنالیست باید په اجتماع کې اوسي، هغه هرڅه بس نشو کولی لکه څنګه چې پخوا هم کوو.
د ژورنالستانو د دفاع او خوندیتوب ډلې وایي خبریالان بې پرې او بې وسلې خلک دي، نو په جګړه کې ښکېلو خواو ته پکار دي چې د خبریالانو او رسنیو د ګواښلو او وژلو پر ځای دې ورسره همکاري وکړي او هر خوا دې د خپل کنټرول لاندې ساحو کې ورته د کار کولو زمینه برابره کړي. د دوی په خبره چې ګڼې وژنې د حکومت د واک لاندې ښارونو کې ترسره کیږي، خو لا یې هم داسې کار نه دی کړی چې د خبریالانو ژوند خوندي شي. په کونړ کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې مسؤول فضل واحد افکاری:
موږ ژورنالستان بې طرفه خلک یو، په چا پورې تړلي نه یو، نه پوهیږو چې ولې ژورنالستان ټارګټ کیږي. مسؤولین به هم خپلې ژمنې راکوي، خو باید ژورنالستان هم خپل ژوند ته پاملرنه وکړي. او د افغانستان دښمنان ډیر دي، هغه نه غواړي چې په افغانستان کې قلاري او آرامي راشي.
د خبریالانو او د رسنیو د کارکوونکو غوښتنه دا ده چې د دوی د امنیت نیولو تر څنګ دي د وژل شوو خبریالانو قاتلین او د دغو قتلونو تر شا کسان ونیول شي او علني سزا دي ورکړل شي. په کونړ کې هم چارواکي د نورو سیمو د چارواکو په څیر وایي حکومتي ځواکونو ته یې دنده سپارلې چې باید د رسنیو او د هغوی د کارکوونکو په امنیت نیولو کې خپلې هڅې زیاتې کړي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په خوست کې یو شمېر ځوانان د یو علمي بنسټ په چوکاټ کې هره اونۍ راټولېږي او په ټولنیزو او نورو علمي موضوعاتو اونیز بحثونه کوي. د دې ناستو مسؤلان وایي که امکانات ورته برابر شي، ناستې به تر ولسوالیو پورې وغځوي.
دا د موک علمی بنسټ په نوم د خوستیو ځوانانو د راټولېدو هغه مرکز دی چې هر اونۍ پکې راټولېږي او پکې پر مطالعه کړو کتابونو او یو شمېر ټولنیزو او علمی مسلو بحثونه کوي. د دې اونۍ بحث د فدا الله احمد په نوم یو ځوان مخکې وړي او د مینې پر موضوع غږیږي. د لیکچر له ختم وروسته ګډونوال د موضوع په اړه پوښتنې او نظرونه پیلوي او بس د مهمو نقاطو پر راټولولو پای مومي. د دې بنسټ مشر احمد سمون شریفي وایي غواړي له دې لارې د ځوانانو په فکري روزنه کار وکړي او په مهمو مسایلو کې آزاد بحثونه رامنځته کړي.
خپرندویه ټولنه هم شامله ده، آنلاین اکیډمي هم پکې شامله ده، صاف کتابونه هم خپروي او یوټیوب څخه غږیز کتابونه هم خپروي چې تر اوسه یو کتابه غږیز کړی دي. د موږ علمي بهیر دی چې په هغه کې لیکچرونه دایروي مطالعه دا ترسره کیږي.
د دې بنسټ د مشر په وینا له تیرو دوو کلونو راهیسې د څو ځوانانو په ګډ کار په خپلو امکاناتو دغه چارې سنبالوي. د دې ناستې په بله برخه کې د یوه ځانګړي کتاب پر محتوا څو کسان د دریس خواته راځي او مهمې برخې ګډونوالو ته وړاندې کوي. طایبالدین بریال د خوست د مسخلو ولسوالۍ اوسیدونکی دی چې د دې بنسټ په ډیرو ناستو کې برخه اخیستې. دی وایي په ډیرو ټولنیزو موضوعاتو کې نوي معلومات ترلاسه کړي او په خبره یې هیله لري چې داسې ناستې په ولسوالیو کې هم ترسره شي.
دغه پروګرام اوس چون د خوست پولیت مرکز کې دایریږي، موږ هیله لرو تر څو د هغوی په موافقه په اړوند موسسات له موږ سره همکاري وکړي تر څو دغه پروګرامونه لرې اطرافي سیمو ته ولسوالیو ته مکاتبو ته انتقال شي تر څو د لرو ساحاتو ځوانان هم دغه پروګرام څخه مستفید شي.
د خوست د اطلاعاتو فرهنګ رئیس محمد انور زهید وایي د رضاکار ځوانانو د فعالیتونو لپاره د امکان تر بریده خپل امکانات د دوی په واک کې ورکوي.
د دوی یاد رضاکار فعالیتونه خوست اطلاعات او فرهنګ ریاست وخت نا وخت ستایلي. دوی ته مو د شته امکاناتو مطابق لاس ورکړی. دوی سره مو د کتابونو مرستې کړي دي. شته امکانات او فرصتونه به له دوی نه سپمو.
د دې اونۍ اونۍ زناسته د راتلونکي اونۍ لپاره د یو بل نوي کتاب پر مطالعه او پر یوې نوې موضوع د لیکچر د وړاندې کولو لپاره د کسانو په ټاکلو پای ته ورسېده.
افغان مرستندوی پرمختیایي بنسټ په ننګرهار کې نږدې 100 تنه بې وزله او یتیم ماشومان خصوصي تعلیمي مرکزونو ته معرفي کړي دي. د دغه بنسټ مسؤلان وایي چې تعلیمي مرکزونو ته د ورپېژندل شویو ماشومانو د زده کړو لګښت هم ورکوي.
دولس کلن سید بهادر چې څو کاله وړاندې ترې ویناعلاج ناروغۍ د پلار سیوری واخیست او د مور یوازینی زوی دی، شاوخوا دوه کاله یې په جلال آباد کې د کاغذونو او پلاستیکونو په راټولولو د کور نغری تود ساتلی و. سید بهادر د قلم او کتاب د توان نه لرلو له کبله اړ شوی و چې د زده کړو ارمان په زړه کې خخ او د مور او کورنۍ د لاسنیوي لپاره مټې راونغاړي. دې چارې شاوخوا دوه کاله دوام وکړ، خو قسمت یې یوه ورځ د ژوند بڼه بدله او نن په یوه خصوصي ښوونځي کې د څلورم ټولګي زده کوونکی دی.
مخکې چې پلان مې چې ژوندی او مکتبه کتابچې هر څه اخیستل چې مړ شي بس مونږ بې تعلیمه پاتې شو او په کوڅو کې ګرځېدو او پلاستیکونه غزل راټولولې.
د سید بهادر مور وایي خوشحاله ده چې زوی یې د نورو په شان ښوونځي ته ځي او تمه لري چې زوی به یې په راتلونکو کې ډاکټر یا انجینر شي.
زه ډېره غټه تمه لرم په دې چې دوی مکتب کې دي، بیا شخصي مکتب کې دې بیا څه جوړ شي د خیر سره زه به کور کې ناست یم، دوی به ماشوم نه اخلي، زه به کاروم. ډېره خوشحاله یم. ولې نه،
زبیر بیا د یوې بل یتیمې او بې وزلې کورنۍ غړی دی چې د بې وزلۍ له کبله یې په کوڅو کې جوش کړي الوګان پلورل. دی چې اوس د دریم ټولګي زده کوونکی دی وایي مخکې یې خپل نور همزولي لیدل چې کتابونو سره ښوونځیو ته تلل، نو زورېده به ورمانې و چې کشکې دی هم د دوی په څېر وای.
مخکې چې مکتب کې نه وم چې خلک به تېرېدل ما به ډېرې دغه کوم چې کشکې زه هم دې مکتب کې شم. اوس زه ډېر خوشحاله یم چې زه دې مکتب کې اچولم او زه دغه کوم چې په راتلونکي کې انجینر شم.
د زبیر مور زرمینه چې تر دې دمه د خپلې کورنۍ سرپرست او په یوه ښوونځي کې د صفاکارې دنده لري وایي لوی ارمان یې دا دی چې له زوی د افغانستان لپاره یو ښه خدمتګار جوړ شي.
ډېره ډېره تمه مې د الله نه ده او الله پروردګار دې وکړي چې یو ښه تعلیم یافته او ښه خدمتګار دې جوړ شي چې د افغانستان لپاره ښه خدمت هم وکړي او بس هم پې پټ او راټوله شم.
دا په داسې حال کې ده چې په تیرو څو کلونو کې په ننګرهار کې بد امنیتي او اقتصادي وضعیت او په دې وروستي یوه کال کې د کورونا ناروغۍ د خپرېدو د مخنیوي قرنطین او بیکاري د بېوزلۍ کچه لوړه کړې چې له امله یې دغلته په سختو او درنو کارونو د بوختو ماشومانو شمیر زیات شوی دی. خو په دې وروستیو کې په ننګرهار کې یو شمیر خیریه بنسټونه له دې ډلې افغان مرستندوی او پرمختیایي بنسټ غواړي چې هغه ماشومان چې بې وزلۍ له زده کړو لرې کړي او کار کولو ته یې اړ کړي راټول او خصوصي تعلیمي بنسټونو ته یې ور وپیژني. د دغه بنسټ مشر میرویس میلمپال وایي په دې خاطر چې له بې سوادۍ او بې وزلۍ سره مبارزه کړې وي له کورنیو سره په همغږۍ ماشومان ښوونځیو کې شاملوي.
په دې وتوانېدو چې په بازار کې وګرځو خو هغه څوک چې د تعلیم نه پاتې دي یا یتیمانان دي یا بې وزله دي او مکتب ته نه ځي هغه خصوصي مکاتبو ته معرفي کړو. تر نن وخته پورې 15 ماشومانان چې زیاتره کچه یتیمانان دي خصوصي مکاتبو ته معرفي کړل.
دغه بنسټ له تیرو 15 کالو راهیسې د 25 رضاکارو غړو په درلودو په ننګرهار کې فعالیت پیل کړی او په پام کې لري چې دا لړۍ نورو لورو پرتو سیمو ته هم وغځوي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د اسلامي دولت ډلې یادایش په بغداد کې د پرونیو غبرګو ځانمرګو بریدونو مسؤلیت ومانه. په دغو بریدونو کې چې په یوه مارکیټ کې وشول لږ تر لږه 2 تنه وژل شوي. نور جزئیات فریبا ظاهر وړاندې کوي.
د بغداد د مرکزی برخو په یوه مارکیټ کې پرونی 2 بریدونه په 3 کلونو کې تر ټولو خونړی بلل سوی دي ځکه لږ تر لږه 2 تنه پکښې وژل. عراقي چارواکي وایي چې په دې حمله کې چې د بغداد د تایران میدان په یوه سرخلاص بازار کې سوی شاوخوا 110 کسان ټپیان شول. د اعماق په نوم خبري اژانس چې داعش وسلوالو ته منسوب ده په خپل ټلګرام چینل کې وویل چې د اسلامي دولت ډلې 2 دغه بریدونه وکړل. تر 3 میاشتنیو محدودیتونو وروسته دغه بازار کې د حملې پر وخت د خلکو ډیره ګڼه ګوڼه وه. د عراق د کورنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې لومړنی انتحاري برید کوونکی مارکیټ ته ننوت او ادعا یې وکړه چې ناروغ دی. خلک پرې راټول سول او هغه په ځان پورې تړلی بم وچاوه. کله چې نور خلک د دې پیښې د ټپیانو د مرستې لپاره راټول سول دوهم برید کوونکی چاودنه وکړه. روغتیایي سرچینې وایي شاید د دې پیښې د تلفاتو شمیر نور هم لوړ سي. په عراق کې د ګډو عملیاتو د قمندانۍ ویان جنرال تحسین الخفاجي وویل چې دا برید د اسلامي دولت ډلې د یوه پټ مرکز لخوا سوی. هغه ویل دغه توندلارو د جګړو په ډګر کې له 2 وروسته وغوښتل چې خپل حضور ثابت کړي. تر دې وړاندې په 2013 کال کې په همدې څلور لارې کې ځانمرګي برید 70 کسان وژل وو. له 2003 کال وروسته چې د امریکا په مشرۍ ځواکونه عراق ته ننوتل بغداد د فرقي جګړو پر مهال په پرله پسې ډول د ځانمرګو بریدونو شاهد وو. تر هغه وروسته د اسلامي دولت ډلې د عراق یو شمېر برخې تر واک لاندې راوستې او پر پلازمینه یې بریدونه پیل کړل. عراق په 2018 کال کې په دې هېواد کې تر 3 کلن کمپاین وروسته د داعش ډلې د ماتې اعلان وکړ، خو لا هم دې ډلې په ځینو غرنیو سیمو او دشتو کې خپل فعالیتونو ته دوام ورکړ. عراق اوس په اکتوبر میاشت کې د عمومي انتخاباتو لپاره چمتووالی نیسي او د معمول سره سم په دې هیواد کې تر انتخاباتو دمخه خلک د بمی بریدونو او قتلونو په شمول د ګڼو تاوتریخوالي شاهد وي.
له دې سره زموږ د دې خبرې مجلې وخت هم پای ته رسیږي. خو په یاد لرئ د ازادي راډیو خپرونې د سهار له د ماښام تر اوو په منځنۍ څپه 12.5 نوي او FM 100.15 څپه دوام کوي. اوس بله خبري مجله لرو چې جاوید نعیمی وړاندې کوي.
تشکر.